درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د سپوږمکۍ د تصویرونو تحلیل شې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 50% کم شوی او له دې کښت سره د مبارزې لپاره رواني هڅې سبب کیږي چې سږکال د بوټۍ په بیساري ډول کم شي. د بریتانیا د السیس مؤسسې د تازه راپور له مخې سږ به دوهم پرلپسې کال وي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې پر کوکنارو بیساری بندیز لګول کیږي. راپور وایي چې د 2024 کال د جولای تر 22 پورې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه د 14 ولایتونو د کرنې نقشه ښیي چې د کوکنارو تر کښت لاندې ساحه تر 4000 هکتارو کمه شوې ده. حال دا چې په 2023 میلادي کال کې په نږدې 14000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. راپور وایي د هغه 14 ولایتونو دی چې په 2023 کې د ټول افغانستان د کوکنارو 2.5% پکې کرل شوی و. د سربیا تلویزیون پرون شنبه وویل چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې 13 تنه افغان او نیپالی پناه غوښتونکي ټپیان شوي دي. د راپور لمخې له درو تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونه برسیرن او ژر له روغتونه رخصت شول. دا پېښه د جمعې پرس بیلا پالانګا شارګي ته نږدې په لوی لار کې وشوه. سربیا لویدیځ اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په لار کې ده. په 2023 میلادي کال کې نږدې 3000 پناه غوښتونکي د سربیا لاري د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونو ته تیر شوي وو. چینایي سوداګر په افغانستان کې د لمریز انرژي د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانی یا په خوانی ټویټر کړی ده. وړاندې راغلی یو چینایي سوداګر شیې د وزارت برسیال احمد الله زاهد سره په کتنه کې ویلي غواړي په افغانستان کې د 40 بلیون ډالرو په لګښت د لمریز انرژي د تولید فابریکه جوړه کړي چې زرو کسانو ته به د کار زمينه پکې برابر شي. د چینایي سوداګر له طالب چارواکو غوښتي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېر شمېر چینایي دولتي او خصوصي شرکتونه لیوال دي چې د افغانستان پر قانونو پانګونه وکړي. ورمورس چینایي انجینرانو له 14 کلن ځنډ وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو او د سیلونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون شنبه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي نن یک شنبه په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې سخت بارانونو او سیلونو نږدې یو اویا کسان مړه او په سلګونو نور ټپیان کړل. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهد دی چې له کبله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو پرون شنبه د جولای په 28مه د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې له 110 ښارګوټي په نشه کړی دي. د چارواکو په وینا د هغه امبولانس موټروان هم ټپي شوی چې د روسي ځواکونو بې پیلوټ الوتکه ورسره جنگېدلې و. د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونه وایي هغه روسي بې پیلوټ الوتکه او توغندې شند کړی چې د اوکراین پر څلورو سیمو یې بریدونه او ډزې کولې. لبل خو روسی چارواکو ادعا کړی چې د جولای په 28مه د اوکراینی ځواکونو د شلو بي پيلوټ الوتکو لړلې هغه 14 نسکوري کړی چې د روسي پر سرحدي سیمو یې توغندي وشتل. روسی چارواکو ویلي لشتر لږه دوه کسان هغه مهال ټپیان شول چې د اوکراینی وی بي پيلوټ الوتکې د کورس په سیمه کې پر دوی چاودیدونکو توکي وغورځول. دا هوایی او د بی پیلوټ الوتکو ځوابي بریدونه په داسې حال کې دي چې اوکراین د جګړې په لومړی کرښه کې هڅه کوي د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ډپ کړي. او د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړپوړي چارواکي محمد عفیف پرون شنبه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دغه ډله د اسرائیل په ولکه کې د مجدال شمس د برید مسؤلیت نه اخلي. رویټرز خبري اژانس د یو اسرایلی پوزي چارواکي چې د نوم له شولې ډډه کوله په حواله ویلي د لبنان د حزب الله ډلې لخوا توغول شوی توغندی د فوټبال په میدان لګیدل دی. د اسرایل د بیړنیو روغتیایي خدماتو ادارې ویلي له لبنان څخه دغه توغندی د لګیدو په پایله کې لشتلشه لستنه وشل شوی. د بیړنیو خدماتو د څنګ مشر علي بن ویلي په دې پیښه کې لستنه وشل شوی او څلور د شنو ټپیان شوی دي چې د ولسو تنو روغتیایي حالت نازک دی. د فوټبال پر دې میدان برید وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر بنسټ د جمعې په سهار پر لبنان د اسرایل په برید کې څلور وسلوال ووشل شول.
ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلونوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور پاسموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابت کړه چې دای پرختیا اتل دی. روزو اتل خان سره مرکې ته اتل په پایل کې درته وایا چې له څه وخت دی هوټ دا و چې تاسو باندې کانکور پاسموینه کې لوړ نمرې اخلي؟
له سم سنف کې ومه سم هوډ وکړه چې زه به د خپل وخت کانکور یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړ نمره اخلم او لومړی مقام لاسته راوړم. نو له سم سنف نه ما خپل د امدګین ته شروع کړ تر څو چې کانکور مور
ډیر ښه درته وایي چې کوم مزامین دې زیات ویلې؟
د کلونو کې یعنی زه له سم او یو له سم سنفونو کې ما درس ویلې. ما ډیر په ساينسياتو باندې کار کاوه، بل خصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات فزیک او کیمیا. بیا ورسته کله چې ما د کانکور امدګي شروع کړ زه هغه وخت دولسم صنف کې وم، چې ما ساينسيات ویلو. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ السنه او جیولوجي باندې ډیر فوکس کاو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتې پاتې شوې، نو ټول ساينسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړل.
ډیر ښه درته چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي کې د شوق سره او درس د خوښیده
لورکونه کورنۍ له خوا د درس په بخش کې زړه تشویق سوی وم. دا اول صف نه مال درس سره شوق مور می پلار می ترونه می. نو همدا چیزی اول صف نه ډیر زیات درس تشویق کړی وم. اول صف نه می درس سره شوق پیدا سوی.
تاسو ویل چې کورنۍ تشویق کوله په درس کې چم راسته سره کوله، مثلا سره چې په خوانځي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې ځینې مزامین سره وایي په کور کې، چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زوړه کایو نو مشکلات می ډیرو. البته لومړی سر کې خو می مور خپل کومک را سره کاو، پس څنګه می مترونه هم ډیر زیات کومک را سره کړای، بل خصوصي کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول. نو ما سره تقریبا دریم شلو د زمي وخت نو فقط دریم سبد ما درس ویل او بیا امتحان ورکړای. د موده کې ما سره می بیا ترونه ډیر زیات کومک وکړ، دلی په کومک ما وکړل سوي سي دا دوه نه سوي امتحانونه ز په کمی به توګه پاس کړ.
ښه، یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړای دي؟
بله او بله او
درته ویلې چې اوس کلانی استی چې کله به اول ټولګي دی پانتون کې تاسو کې نه یې؟
زه اوس تلسکلن يم، د جوزا میاشتې په 28 تاریخ تلسکلن شو.
ډیر ښه، بل خبره به یو ځوان ډاکټر یې استی تاسو. دا وایي چې ډاکټری مو خوښېدله او کدا چې ار څوک غواړي چې ډاکټر سی او انجینر سی په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و؟
ما د رشدي سر شوق لاول صنف نه د استاد موږ نه پختنه وکړه چې تاسو انده کې غواړي زنه شي جوړګي. نو کله چې د مانو بتر اورځید نو ما مغه وخت مورته لیسې زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټري سره مې شوق لور وړه کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلي؟
د دې په اړه څو نظریات در سره چې ډیر لیواله ما غد قلب بخش.
ولی قلب بخش
زموږ په هواد کې د څه مختلف بخشونه کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات نه دی کار کمم دی او بعضی بیا دومره لایق هم نه دی. نمازان سره دا هوډوک چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کېږم او ډیر د سفې لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه چې لدی نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړي.
درته وایي چې کله مو چې د تپان ځای خلاص ک بیا به نور ز دکړه ته دمه ورکوي ک څنګه؟
بله هو، زه غواړم چې د تپ بخش کې چې څومره درسونه تر هر کچ پوری غواړم پکې مختلف سم کلبته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کنه زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې. نو البته زه به کوښښ کوم چې تر اخیر مرحله پورې د خپل زکړه سرته ورسو.
د تاسو د مکتب دورې تر غرزو کله به چې ټولګي رخصت څخه کور ته راغلي څو ساعته په کور کې مطالعه کوله؟
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړی و څلور نه تر پنځو ساعتونو به ما درس ویلې، خو کله چې کانکور آمدګي مې شروع کړی و نو تقریبا د دیارلسونو تر څوارلس ساعتو پورې به ما درس ویل.
درته مشکله نه وه دومره اوږد مهال درس ویل؟
البته، خو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زما هدف هم ډېر لوړ و، نو طبعا دومره لوړ هدف بېله سختیو مشکلات لا سن راځي، نو خپل هدف په نظر کې نیول و، د دې هدف لا سره وړلو لپاره مجبور وم چې ما ډېر کار کړی وای.
څومره شپې په ویښه تیرې کړې دي؟ څومره د دوستانو محفل ته، واده ته، کوژدې ته او نور مراسمو ته نه تللی؟ د دې لپاره ستاسو درس وایه.
په پیل کې خو د مراسمو او ودونو د پارټیانو خبره د آمادګۍ جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم، که هغه ودونو او کوژدې وي که د ملګرو پارټیانې وي، نو د درسونو جریان کې خو زه قطعا نه تلم. بعضې کله کله شپه به داسې کېدله چې ما درسونه به پاتې وو یا به راباندې ډېر وو، بیا به تر دوه بجو دوه نیم بجو به کېناستمه، خو به صورت عموم زه به د شپې تر لسو یوولس بجو پورې ناست
وم. معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کېناستلی، خوراکي باب به کوم شیان درسره وه؟
داسې خاص شی نه و البته، خو لږ داسې خواږه به مې ځان سره ساتل او قهوه به مې ډېر استعمالوله.
هدف مې دا و چې مغزیات د څومره خوړلي دي؟
مغزیات مې استعمالول په خاصه توګه چهارمغز، چهارمغز به ما نسبتا ډېر استفاده کول، تر څنګ چې دی چې ستړی نه سم او خوب مې ونه سي، نو دې تر څنګ به ډېر قهوه استفاده کوله.
ډېر ښه. راځو کسانو ته چې دویم غواړي لکه تاسو غوندې په راتلونکو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې اول نمره سي، ډېرې نمرې دوی واخلي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایې؟
طبعا هر څوک دا توانایي لري، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی د اول دی ونه درسي د لوړ هدف تعینولو نه هر څوک کولای شي. دوی د اول ادم یو هدف دی وټاکي، بیا نظر هدف ته سیدي څومره لوړ هدف ټاکلای دا غو مطابق به اتکار وکي. لکه څنګه چې ماته سمخ کې مویل چې دما هدف ډیر زیات پړو، نو سره لډیر مشکلات او مغزي ستړیا او سره بیا هم زه مجبورم چې ما ډیر درس ویلوي. نو دوی ته مې توصیه هم ده څومره سیدي لوړ هدف ټاکي هغه په نظر کې ونیسي، داغه په اندازه د برنامه ورته برابر کړي او هغه مړه درس وایي.
یو بل موضوع چې هغه ډیر زیات مهمه ده، د فکر او اعصاب او آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې؟ په دې وروستیو کې افغان ځوانان له بیلابیل مشکلاتو سره مخ دي. یو علت دوی ښه درس نه وایي، دوی وایي چې موږ ذهن آرام نه ده، فکر مو آرام نه ده. آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې؟
دا طبعا ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټول منفي شیانو څخه ډیر زیات لري وي. نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنوی څخه هیله کوم چې تر څو دوی خپل اولادونو ته داسې یو زمینه برابره کړي چې تر څو دوی له منفي انګیزو څخه لرې وساتي او تر څو دوی وکولی شي په ښه آرامه مغزو خپل درسونه ووایي. ځکه چېرته مقایسه وکړو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشویش کې وي او یو هغه کس آرام وي، نو که چېرته دا دواړه درس کښېني او دواړه یو یو ساعت درس وایي، نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزي آرامه دي، نو دې یو ساعت څخه کولی شي اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده استفاده وکړي، خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده لس پنځلس فیصده هم شاید خپل درس په ښه توګه زده نه کړي. نو والدین او کورنۍ څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه یې وساتي تر څو دوی خپل درسونه په ښه توګه زده کړي.
ډېر ښه. خپله ځوان څومره کولی شي ځان ته ماحول آرام وساتي؟ مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، همدغه ستونزې چې نور ځوانان یادوي تاسو هم ورته ستونزو سره مخ، خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام وساتي؟
زه دا یو توصیه ورته لرم چې دی ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنونو څخه دی ځان لري وساتي. او البته زه یو دا توصیه ورته لرم چې دی سمارټ فون نه استعمالي، مختلف اپلیکیشنونو کې مختلف ډول د مختلف جامعو خلک ویني چې البته کله کله د احساس کوي چې دا خلک د ژوند لحاظه لمنه پورته دي، نو دا د ډیره منفي انګیزه ورکوي. چون مختلف ویډیوګانې دي مختلفو بخشونو کې دي، نو زه دته دا یو توصیه دا کومه چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه د ځان لري وساتي د درس په جریان کې. او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکړي چې ځان په مطالعه بوخږي، کور او د کوڅې اکثره د هیواد په حالاتو د ځان نه خبروي، د ځان په مطالعه بوخږي، شاید وکولی شي چې له ډېر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي.
یعنی هدف مو دا ده چې ټول فکر باید درس ته، نه د ځوان نورو چارو ته.
بله حتما، چون دومره وخت هم نه ده، یو کال پنځلس میاشتې شپاړس میاشتې دی دی دا برنامه له ځان سره وساتي، خپل درسونه ته د پلان جوړوي که چېرته بېکاره کېږي یا د ستړی کېږي کومه دمس یا کومه تفریح سي دی کوي، دیکن دی د خپلو درسونو په اړه فکر وکړي، دی د خپلو درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي تر څو دی له منفي انګیزو څخه وساتل سي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه، ډېره زیاته تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکله د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سږنۍ ازموینه کې باید د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و، یو معین قوانین یې درلودل، همیش خپلو درسو کې موافق و او کامیاب و او ډېر زحمت ویسته، مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم دنه بم پوښتنه کوله، کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو پنځه دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده، هغه ده ته ما وویل، ما ورته وویل انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې او بل چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوه، ډېر هیجان احساس مې وکړ، ډېر خوشحاله سم. یعنې
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې د درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نور ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان پاکله ورناورو.
اتل جان زبنگ سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد و، زبنگ سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبنگ سره درسونه ویل، فرعي صنفونه یې ټول خلاص کړي ول، ساينس چې ورته هغه کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي، علاوه د کورس د مضامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدلو، د ترکیې د نصاب څخه او د ایران یو بعضې برخې نصابونه دي باندې کار کېدل. اتل جان دغه ټول خلاص کړي ول او وروسته له دې نه چې لسم سم نه فارغ شو دولسم ته لاړو، بیا آمادگی سیم سمون سره شروع کړو، په آمادگی سیم کې مکمل دوره تکمیله کړل او الحمدلله چې امتحان ورکړلو، هغه د چې نتیجې نن تاسو ګورې مونږ هم ګورو.
استاد تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راست په څه کې و؟
اصول د درس د سیدی د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده، علاوه د دې نه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیر غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلین هلکو، یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مزامین چې کومول د دې تکرار به ډیر کول او اومدا تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز اومدا کیږي، یو دا چې په ټولو مضمونو باندې دا برلاسه وو، ورسله هغه بیا دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د دې د خپل د قوله چې تقریبا لس دفعه دولس دفعه تر پنځلس دفعه هم بعضی مضامین د تکرار لوستل، خصوصا اجتماعي مضامین.
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په چیر لوړی نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د استاد په صفت سوي؟
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مهله داد چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونونو ته لار پیدا کړي. نو مهمه خبره ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساينسي مزامین دي تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغېږي او د لسم تزي دوی د خپل ټول ساينسي مزامین چې په دې کې ریاضیات هندسه مثلثات کیمیا فزیک بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول دی باید خلاص کړي. وروسته لاغې نه چې د لسم صنف ته دوی کامیاب شول او لسم صف مکمل کال دی دوی به یو آمادگی کلاس ونیسی، یو آمادگی صنف ونیسی او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغوی هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمره لاسته راوړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري، که چیرې تر خپل توانه امکانات ورته چمتو نه کړي له اولادونو څخه یې اتل خان نشي جوړېدلی. راځو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې سترې بریا پاک لاوړو.
ټول ګورو پل کې دا ویلی سم چې د اتل ټوله کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې که د هغه ترونه دي که د هغه نیکو که د هغه غوره نیکو دا ټول زموږ درې پوښته تعلیم یافته دي. اول خو د دوی نه متاثره سوی ده، بل دا په کال چې دی په لومړیو سیمفونو کې جوهر دا و چې دی نمره کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس په زیات پیو که چې د نوې څه جوړي خپل درسونه کې زیار بست ډیسپلین لاره په وړکو وړي کې او همدارنګه دین ته هم متحد د دین کې هم کوشش کول، منځنه خپل وخت کول مدرسو ته وته جماعتو ته پته د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم لرلې ده. نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړه د تمدرسي هغه مطابق نقاط برابر ک درسي ځای مرته پیدا بر ک هم دا و چې د کانکور مې وره راغی.
کله چې د امتحان ورکاو امتحان ته ورته دا وخت بیا تاسو دای هڅه وکړه چې باید لوړې نمرې واخلي او که په تمه وي چې نتیجه وګوري؟
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې مدګی نیول موږ به همیشه ورته ویلې چې تا نو جوړیږي د هڅاو د سره درسونه کې مرسته کولې د تم وخت ورکړو د مسؤلیتونه اخیستي وو او کله چې امکان ته موږ پوره ډاډ ورکړو چې ان شاء الله مشکل نشته ورخطا نه سي او د خپل ډاډ او د ویل چې زه په خپل ځان باور لرم چې مدرم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور ازموینه د خلکو ورخطا کیږي ان شاء الله وایي زه به نه ورخطا کیږم نو زموږ ډاډ ورکړو د امکان په شمول د خوب که د ویل چې نه مطالعه نه کوم خوب کوم ځکه چې سبا د امکان سانه کې به فشار لاندې یا به خوبیا باندې نه سي نو پوره ډاډ سره دا د کورنۍ ډاډ هم سره وته به
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسانم کله چې مکتب کې او بیا پانتون کې او اول نمره او دوم نمره او دریم نمره کې دلته هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یو روشن فکر کورنۍ ده په درجه کې نور کسانم اتل غوندي وکړه څنګه؟
بله مونږ ټولونه اته زخپل هم په ډیر سیمو کې نوې درجه تر لاسه کړې ده همداسې نورونه دي روم امام رحیم زوی د سی په ټاپ 10 کسانو کې راتل نه سي سي کې هم دارنګ ورونو په هند کې میرویس رحیم زوی زده کړې کړې دي مشهور محمد نیم رحیم زوی هم ماستری لري ټول په خپل وختونو کې بله مکتب کې موږ لګینې ولې پانتونو کې هم ټاپ راغلي دي هغه او شاته تاسو سره د پروتې مارکا او زموږ پورټر سره چې هم ایولو یا تر ویار نسبت زموږ نو لوی ده خو دا زموږ زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسی وي په ارس رسیدي خلکو ته نو تاسو نظر می وخت چې دا ارسی ده که خپل کوشش
ښه طبعا به ارسی وسی که زموږ والد صاحب سلام محمد رحیم د معرف سره او مطالعه او درس سره ډیره زیاته مینه لرله همدارنګه ملو چې یو نظر څه ارسی ورته رسن او بل زوخ شوق دي اتل هم زیات ور سره نو طبعا څه او اړیکه ور سره ولري
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه کینجلی وی کالک وی سم از دغه نس کولای چې اقتصاد خراب وي خراب اقتصاد څومره په ځدک باندې اثر کولای شي
تاثیر کې منتدا باندې نس کولای شي اقتصاد ضعیف وي تانی مونږ کې تا که زموږ اقتصاد وګورې زموږ اقتصاد مر نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بد وي ومنتا والدین باید پوره قرباني ورکړي پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونو ته زمینه مساعده کې چې دوی زده کړې وکړي ستا مشکله ستا خدای حل درنه چې دوی تعلیم سره خدمتمنی وکړي او کله کې چې دوی د خپل ماشوم اولاد پرې دي زمینه ور مساعده نه کینو دا هغه تانی یافت نه د ناتالمي تاون ډیر ځکه چې دوی بده کارونه تر لاسه چي نو باید لیکت زیار سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکل په افغانستان کې زیاتره کورونو سره ستا خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي اته کوی چې خپل دوی سره کوم کې یو څه کومه کولای شي په آینده کې څه جوړ شي
تجربه خوده لري چې کله یو څوک درس وایي نو پاره لات کې ویلې سي یعنی تاسو مواري ام د سي او څو وایي
بله بله درس پار وخت کې ویل کیږي اګه اقتصادي وضعیت خراب دي کورونه کې د کانکورم او نمرګان چې راغلي او طبعا د ډېر غریب کورونه څخه ځکه چې زیار باسه لري کورونه زیار سره باسه لري اګه د پام استلا په وړوړي وخت سره کړې مونتا درس ته وخت ورکړي دا په دې معنی نه چې خان زوی او نمرې د غریب زوی دي نه تعلیم دا ایکسکیوز نه مني اډوکیشن دا باندې نه سمونه لای دا باندې نه سکه ده طبعا باید زده کړو کې په هر حالت کې
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل سي مثلا ملګرو سره ګرځیدل بیرون ګرځیدل سوشل میډیا نه ډېر استفاده کول څومره د درس خان ګرځیدل سي
اولنه خمی سال د امام رارات خان رحم زوی ده زکه د لیوان سره نه ګرځیدل د سوشل میډیا نه سیمه بل طبعا منفی کته دی وکړه چې د هوډل وړوي هدف وړوي نو دی باید زده کړو ته وخت ورکړي دی باید لاندې وړاند ګرځیدا څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسیږي ټلیفون څخه لري وسیږي هغه وخت چې د ملګرو سره کېنی یا سوشل میډیا استعمال کړي درس ورکړي نو مثبت نتیجه ولري هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي ته ځان هدف سره سي نو د سوشل میډیا څخه لري وسیږي نن سبق زموږ ونه تاسو ویني چې زیاتره ټاکي مصرف دي چې ډیر د ناکامۍ او د منفي توګه لور ته روان دي نو که مثبت ګټه وخت مثبت ګټه مستحق دي په دوره کې ګټه ونه لري ډیر به خي کې د پانتون نوې طرف څخه تبن معلومات له ټکنالوژي څخه د سبق د ټکنالوژي نړۍ د معلومات لیکچر یا کورنۍ دند له انټرنیټ څخه پیدا کیږي دا ست خو که د لسم یو لسم دو لسم سم په بل خصوص په دی وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا به ډیر خي
افغانستان کې روسي بدلون د دې لامل څه یو شمیر ځوانان له درس نه زړه تورې سول اساس زړه نه کوي وايي هغه کسانو چې ویلای څه سول کاري چیرې دفتر چیرې څونه جوړ سول سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او در ځوانان به درس ته غوڼه علاقه نه کوي لکه په خوایتي خودله تاسو څه وایي ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی آیا دا خبره چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورن کیږي په امه خبره نه وایي درس په دې اکلر ته وغږیږي
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه هم یم الله صبر کړه درس هم درستګینې څو اقتصادي مشکلات سره مخ شو اما هوډ نه باید بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وګرځېدو، هغه د چې اوس په کورسونو کې زده کړې ورکوم او خپل درسونه هم وایم.
که وزیر ورته وایي ځوانانو ته به تاسو پیغام څه وي چې په هر ډول حالت کې دوی خپل هدف تعقیب کړي؟
هستا داسې ملکونه ډېر دي، افغانستان او بد حالت کې دي، منتظ ځوانان لري چې خپل هدفو ته ځان رسوي. که موږ د نړۍ ځینې مشهورې څېرې وګورو په ډېرو بدو حالاتو کې ځانونه هغوی ته رسولي دي، هدف فټاکي په هماغه هدف کار وکړي، له منفي شیانو لرې اوسېږي، منفي عواقبو ته دې دا چانس ورکړي چې د مغزو باندې بد تاثیر وکړي، ذهن کې دې دا نظرې نه پرېږدي چې د هدف باندې بد نظر تاثیر وکړي. نو دی د همیشه ځان ته مثبت انرژي ورکوي، مثبت نظریات ځان ته راټولې او په خپل هدف ته کار وکړي، حالت بدلېږي. یو دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه پاتې، یوازې له خدای څخه طبعا حالت بدلېږي. نو دوی به خپل کار وکړي، خپل درس وایي، انشاءالله وخت به راځي چې دوی به ثمره دې شي ویني.
بېرته راځو د اتل خان په هکله وروستۍ پوښتنه مطرح کوم. په راتلونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپلو خلکو ته ژمن اوسي؟
دا د اتل د کورنۍ، د اتل د پلار، د اتل د نیکه، د اتل د کاکاګانو ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر اوسېږي، خصوصا د خواهش دا و چې دوی باید زړه متخصص اوسېږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نورو ملکونو ته ځي. حتی که هغه ډاکټران صحیح وي یا صحیح نه وي، خاص یو نظریه دا جوړه شوې ده چې خارج کې ډاکټران ښه دي، دا ښه دي او هغه بد دي. نو د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر شي، خپل هیواد کې غریبانو، پښتنو، افغانانو، ټولو افغانانو ته خدمت جوګه وګرځېږي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تشکر، خیر سي مننه.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان د چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی وی متفاوته زاویه د پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و میورسته محرکلی کوم. نن خبرې کې چې خلک جر تر جره تقودونه اخیستل غواړي، خو یو امریکایي میرمن په 130 کلنې کې هم لکاره تقود اخیستلو ته تیار نه ده. د ولاړو بوله داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقي ډک اوازونه کوي. د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي، او په دې لړ کې برېټانیا داسې ماشینداره جوړه کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف له منځه وړي. یو ډزې د چایو لوی پیالې ارزانه ده. خو تر هر څه لومړی ورګرځو د تیری و نه د مهمو سیاسي پیښو سرټوپ ته. د فضل الرحمن په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټول طالب چارواکو تیرونه ویناوې لرلې، خو یو هم یاد نه کړ چې فضل الرحمن هم چیرته څویلې کنه. فضل الرحمن یاد کړی طالبان په نوی نسل کې د پاکستان د مينیز زیاتونکو تعلیمي نصاب جوړي.
امارت اسلامي چې کړه راغې د خپل پاکستاني وجه او د پاکستان موافق خلک وجه، هغه ته په خپل معاشره کې په خپل سوسایټي کې مشکلات راځي. د هغه ته منسوبه جوړه کړې چې موږ په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړو.
د مولا فضل الرحمن سرګندونه د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکر ورکوونکی بیان. دا به ډېر خطرناک وي چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک د یو بل هیواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وي.
دا د طالبانو لوی ملي خیانت وی چې د دغه دور د دلی زوري دلی کړي دلی ولس پر وړاندې تر سره کی. طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اړه تر سره کړي دي.
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ، پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوي کوي. خو د پی ټی ایم سرچینې وایي د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدل لپاره پاکستانی دسیسه و.
دغه ساجن چابې راسر په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو شوتر نه پرېږدي نه پرېږدي چې افغانان افغانستان دی خود اختیار خودخواه خپلواک یو آزاد افغانستان
دی. ټول کړنو ته او کتو موږ دا ویلې شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل په دې کار کې خپل پاکستان لاس درلود او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راکته کړ د دې باور یم چې ممکن دا د همدغه کنسلګری
په دواړه لارونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کو چې د منګه د لارون د مخه ونیسي خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لارون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبرې وکړه چې نه یوازې ګیله من د وزیر مونږ په شهادت رسولی به ټول پښتانه قتل سي. بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړه او ځوانان راغ د دې په بوټ باندې وشتو.
د لوګر د میسینک خان پر ځای د سړک د کار پیل. طالبان وایي د دې پروژې کافی وخت ضایع شوی او نورې د استخراج شرایط برابر دي خو چین د سړک لپټې پرې کولو پرته هیڅ نوی وعده نه ده ورکړي.
الحمدلله د دې لپاره په داشن د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري.
اوس مهال دغه کان یا دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې.
د چمن له خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پرې کړه په تذکیره او شناختی کارت د تګ را تک د اجازه په هوکړې یو لس میاشتنه پر لټ خور ورکړ خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګ کړی ده.
د پاسپورت باندې راایلا کوم شناخت کارت څوک نه راایلا کول فورم جن د خپل تذکیره څوک نه راایلا کول دروازه کراو ګرځول به تاسو راایلا کول او دا خواسم و شناخت کارت باندې څوک نه پیښ شو بل به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس څه چات چاته اجازه نه ورکړي.
موږ فورم خبر چې لارې له دلته واده را سکی د دوی زنار نه روان کړي دا هغه چوارلو نه پیښ شو واخه د تذکیره والا نه پیښ شو نه ورته تذکیره پیښ شو نه دا بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا اله پاسپورت والا پیښ
دا افغان کډوالو دا غیلې د سټیټ مې یو کوزل دی په دې کې نو څنګه دا فارم هر چا دې ستوري نو په کار دا نه چې دوه ورته دا خپل مسونه باندې چې دا یې نه وایي چې تا دا راځي نه بلکې دا د تجارت او ټول راتلونکي اقتصاد یا نه هم ټولنیز هر اړخ چې یو د مسؤلیتونو باندې سینه او د دې خلکو لپاره د ټول
بیا هم سنیم شي. د ایوی ونې پتیری دو طالبانو لا هم د خپلواکی اروپا ل مشال رادیو څنګه سره طالبانو ته د ترټولو نږدې پاکستانی سیاستوال ملا فضل الرحمن درسته مرکی پړه خبرګون نه دی خودلې. تیرونی ملا غنی برادر، ملا خیرخوا سراج الدین حقانی، ذبیح الله مجاهد، ملا میرخان متقی، ملا یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړي دي خو د ملا فضل الرحمن هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه و چې ویلي دي طالبانو ورته وعده ورکړي داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوي چې له مخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته او زده کړي. نوموړي دا کړی د چې طالبان ورته د کابل په ورستی سفر کې ویلي واکت له رسیدو راهیسي دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډیره زیاته و او دوی یې لستونزو سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنی حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولي او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاري او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي.
دوی هغې ته منصوبه جوړه کړله چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکورونو کې مونږ بچو ته وایو او هغه نصاب مونږ پاکستان ته نږدې کړي. ورورولي په بنیاد باندې، اسلامي او عقیدې په بنیاد باندې، ګوانډګیری په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې دې ته هغوی فکر هم و او ماته په تفصیل سره دا صورت حال بیان کړی و چې حضرت ناقابل بیان ده دا خبره چې مونږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته موږ د پاکستان په حواله باندې سمره مشکلات وږي.
که دغه بیان او دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یو برخه وي، نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان، چې د تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی، د ده د تصویر د مثبتولو دپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي، بېشکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یوه تاریخي دښمني ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نشي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي، دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه دی یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وایي په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا ګڼو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمن په څرګندونو نیوکې کړي او باور یې ښودلی دی چې طالبان به د دغو خبرو وضاحت ورنه کړی شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموش ښکاري او پر ایکس پاڼه د دوی بحثونه ښیي چې د نظر په څرګندولو کې بې وسه دي.
دویم علما د مون سر ستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقرآن علامه فضل رحمان حفظه الله، نو دا بیا بیخی ډیر محترم عالم ده. په دې باره کې زما که معمولی د خبر هغه سي از خدانه خواسته خوله به د کاغاسي مولوی صاحب محترم ګزان بدی وهي، نو دغه شي کې ډیر محتاط اوسېږه او دا صلاحیت خو نه پوهېږم ته به یې لرې مونږ خو یې نه لرو. ولا
جنرال صاحب، بس موږ او تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډیر کوو، ډیر زیات کوشش کوو، په ډیرو مسایلو تیر سو، ځکه موږ وایو چې دلته نظام ده، پالیسي ده، حکومت ده، او کوشش کوو. یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل سي، د علیا مسایلو په خاطر باندې چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل داسې وي چې هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډېر زیانونه لري، ډېر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمن په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمن ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار یې کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، دوی ولسمشر هومره پروتوکول به کابل کې نه ترلاسه کوو. د پښتون ژغورنې غورزنګ د اروپایي څانګې مسؤلانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ را غورځول په خپله د پاکستان دسیسه وچې دوی به پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. دغه سرچینې ازادي راډیو ته زیاتی د بیرغ را غورځون کې دومره روزل شوی کس وچې په شلو ثانیو کې خپل عمل سرته ورسوه، په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. دغه سرچینه وایي پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دي چې غواړي افغان لاجنوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو له لارې د بدنامۍ پروسه پیل کړي. د سرچینه وایي د فرانکفورت د پیښې په وړاندې منظور پښتین د پی ټی ایم دریز اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسما نوټ څه ویل ونه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاجنونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره یې جوړې کړي دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې تر سره کوونکي هغه پاکستاني او چې د افغانستان په جیلي تذکره اروپا ته راغله. د غرض یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولي تر څو پښتانه له لویو مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګیلمن وزیر سره د شوی ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و د لاریون لټولو ګډونوالو موږ پښتنه وکړه او هیڅ هم د دغه عمل تر سره کول کې نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ونیسو، پولیسو ته پلاس ورکړو تر څو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالي نه شو. له پښتنو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې را لګل شوی او دغه چاره تر سره کړه. وروسته لاغه بیا هم لسیمه ورک شو. نو ویلې شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلې شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، تر څو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي او کوتوانیدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې دا ډول لاریونونو مخنیوي وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه. سې دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانیدل. په اولنی لاریون کې به تاسو یو ویډیو کلیپ کتلی و چې دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګیږي. د نه مخکې چې دغه د بوټ وار و چې دوی کونسلر راغی ودرې دا خبره وکړه چې نه یوازې ګلمن د وزیر موږ په شهادت رسولې، به ټول پښتانه قتل سي. بیاغې نه پس د اوبو وار وکړو، ځوانان راغله د په بوډ باندې وشته. په دوم لاریون کې اندغه د پاکستان سفیر او کونسلر یو چاته پیسې ورکړي وسغه الکان په سپین مټر کې راغله. لو سکله ودرې د لاریون مخې ته نو پولیس راغله، گاډي یو څنګه تک ځوانان تراکه تک په گاډي کې چاکوګانو. نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکړي، دوی دغه رقم ته خلک راځيږي استمنګ د لاریون او د مخه ونیسي. دلته په برېټانیا کې وسمنګ غواړو چې دغه کله په اولنی لارون کې د خبرو وکړي، نه واځي د ګلمن وزیر د په شهادت رسول بیټول پښتانه قتل سي. موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کولا غ خبرې یو د پولیس افسر یې هغه د باډي کیمرا دوی سره وي پاغه کې صاف سوي دي.
او دا څه ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډي لا هم د ادارې د رئیس مولا متي الحق خالص لمنفقي وروسته حل شوي نه دي. لدی ټولنې نه ازادي رادیو ته رسیدلی اسناد خی چې نوی رئیس شابودین دلاور ل دغه ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنۍ طالب چارواکو لخوا ګمارل شوی ټول رئیسان لدن دويسته کړی دي. سچینی ازادي رادیو ته ویلي د شابودین دلاور کسانو ټول زړه رئیسان په کودتای ډول ادارې شړلې. په داسې حال کې چې زوړ رئیس به ل لاس ونیول او تاخه به وستاو پر ځای به بل رئیس کینو. سرچینې ادعا کوي چې نوی مقرر شوی رئیسان ټول د شهاب الدین دلاور د کورنۍ کسان دي. په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس، د لوجستیک رئیس، مالی رئیس، د تفتیش رئیس، د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقررې ډیره لږه موده شوی و، خو پر ځای شهاب الدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمانه او نږدې خپلوان هم شامل دي. په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سری میاشتې مخکنۍ طالب رهبری د شپږ وشلک افغانیو د فساد په تور لدن ایسته کړو. د طالبانو د سری میاشتې ادارې د ازادي راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم جواب ورنکړ، خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادي راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو لامل ملا متي الحق لدندې لري شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړی شو. خو د ټولنې د رئیس په توګه شهاب الدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو. او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکرات په نوم دوکه کړی دا او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په مخه د چمن پر لټ رخصت کړی دی، مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نکړه. څو ورځې وړاندې له پر لټوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسی ویل د چمن د پر لټوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي او د چمن دروازه به په تذکره او شناختي کارت د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. خو د څو ورځو په تیریدو ځایي خلک وایي دا هسې و د سیسو چې د پاکستان حکومت وګټله.
د زه پاسپورت باندې راځم کوم شناخت کارت څوک نه راځي کول فورن دنه د خپل تذکره څوک نه لکول دروازه خراب ګرځول به واپس راځي لکول او دا خواسم اوس په شنه کار باندې څوک نه پیښ شو. بلله به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس وڅ چاته اجازه نه ورکوش کړی.
موږ پرون خبر چې لارې له دلته وادر سکی د دوی زنار مې روان کړی دا غش ورلو نه پیښ شو. واخه د سکری والا نه پیښ شو نه ولدک سکری پیښ شو نه دا ول بند ودی خاطر نه راو. پاسپورت والا ایلو پاسپورت ولې
د پاکستان په خوانی لړمحاله حکومت چې دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه هم پیل کړی و، ورسره هم محاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلو چې پرچمن تورخم او انګور ډبا د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه غواړي. دې پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خو ډبه هم راغی.
خو داسې خبرې پر میډیا ته راووتلې یا رسنیز پی چې په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو دپاره که هغه د چمن وي که د سپین بولدک وي که د کوټې وي که د لوی کندهار وي، د هغو پر مخ باندې یوازې پر پاسپورټ باندې خلاصه ده. اما 25,000 کسان د لغړیانو په نامه باندې چې لغړیان دوی هغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټي یا کوم سامان وړي د ویش منډۍ ته او د ویش منډۍ څخه سامان راوړي د چمن ته، نو د دغو دپاره یوازې چې هغه هم پخوا کې د دوی رجسټریشن سوی او دوی د لغړي احتیاط کارډونه لري، د هغو دپاره به پر شناخت کارډ او تذکره باندې دغه دروازه تګ او راتګ کولی شي.
او په کارونو کې تر اوږده ځنډ وروسته چینایانو ویله اوس د مس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړي. په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او ویناوې کړي دي، خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډېر وخت ضایع شوی مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نوه امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړې افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ام سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د مهین راتګ امید راکوي چې د پروژې عملي چارې به ژر پیل شي.
دغه کان یوازې په خپله په قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یوه نړیوال قدرت ته طبعا چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي او دا د افغانستان د سیاسي امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
ام سی سی کمپنۍ په 1993 کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د مس عینک کان د استخراج تړون کړی و، خو سره له دې چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نه و، چینایانو په یوه او بله بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي چین به د مس عینک په کان هیڅ کله د استخراج چارې پیل نه کړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر مسو خپل انحصار غښتلی کړي او د افغانستان د مس عینک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج. چین په دې ډاډه کړی دی چې د مسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپله خوښه وټاکي.
د عینکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی و، هغه ژمنې چې د چینایي لوري افغان حکومت ته ورکول شوی وي تر سره نشوي. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې راووتل. دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټوبو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي د دې ساتنې پاړه باندې هم کوم تضمین نشته دی، هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه رسیدلې.
دا مدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي، په کافي اندازه دا مدنونه غلا شوي دي. دا مدنونه دی ولس حق ده، د دغو قراردادونو په حق لا باید طالبان دی ولس سره خبرې وکړي او ریفرندوم وکړي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دې نه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کړي، او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لا کار کړی ده، زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستی کوي چې په معدونو کې څه شی پاتې نشي. 200 کاله وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو د تیر ونې لنیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبی پښتونخوا ملت پال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حساب للی ویل دي د دې سیمې خلک لخپل پاکستانی پاو سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې وروسته لاغې د وی خبرې کړي ویډیو لاله وکړي چې منظور پښتین یو وار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا څلویښت زره پښتنو سیاسيونو فعالانو او استازو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه هم محمود خان اڅکزي په دویمه ویډیو وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوي او د دې څرګندونې ناسمې تعبیر شوي. خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزي جنوبي او بری پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو له امله توندې نیوکې کړي او ټینګار یې کړی چې خشوه د 11 اکتوبر د لوی جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملتپالو سیاستوالو خپلې بیانیې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تیر اونۍ تون باسونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی ته تللي پیر هم جوړ کړی و چې ځایي خلک د هر کلي لپاره آن پخو تور پریوتل. په خبره شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هر کلی کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدل شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویت پیرانو تګ راتګ زیات شوی بلل او ویره خودلې چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوې دي. خو نورو فعالانو بیا په هغه افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوې نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوی نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سندی پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان نادرنی ملوستیاوي هم خوړلې وي له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا و چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیزه خبرو مشهور پاکستاني ډرامه لیکونکي خلیل الرحمن قمر د څوک ځل خوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکول ورسته په ویرانه کې غورځولې. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت لامل رواني ناروغ باله د غتیره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیونی برنامه کې توهین کړو. خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه ورته مینوالي معرفي کړي دي د شپې کور ته بلل او هلته په شپاړو سو ښځو او نارینه وو یو ځای ډبولې. کله چې خلیل الرحمن قمر پختل شوی ولی د شپې له خوا د چا کور ته ورغلی وي جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی و.
پھر مجھے ڈرایا گیا او تو اتنا بڑا آدمی میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانو مار دیا. یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا. وہ ہیکر مجھے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا تھا. وہ ٹاکنگ ٹو می اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې که څه هم لکار نه تیخته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هیوادونو کې د خلکو عادت دی. خو په امریکا کې وداسې ښځه هم شته چې نوي کال یې وشول مسلسل کار کوي او په یو سل څلور کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینا اولیور چې د امریکا په ماینا ایالت کې اوسي له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده تر دې چې د خپل کار جواز یې څو ځله تمدید کړی هم دی. هغه ویلي له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاخونو د ښکار دنده مخته وړي تر دې چې یو اتیا کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تر اوسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې درې ورځې کار کوي. کله چې د کار ورځې وي نو د شپې په درې بجو یا هم په پنځو بجو د کار په نیت راپورته کیږي، میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینا اولیور وایي لومړی وار اته کله نه وه چې له خپل پلار سره د چنګاخونو په ښکار وتلې وه. خو په ټول ژوند کې سیګرټ یا الکول په خوله نه دیخي ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیف نه ښکاري. د ابشارونو شرار د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري. خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړو اوبو د ډن معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډلماولي جهیل د خپل دغه موسیقیت لبرکت اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هواد په وباورین غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزی پونتون چیډون کې وایي دا غوونه داسې دی لکه د فضایي مخلوق موسیقي، خو اصلیت دا دی چې له جهیل نه له موسیقي د غډک غوونه د باورینو تختو د ماکیدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو لامل راپورته کیږي. د چیډونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتش فشانی غرونو لړۍ اولیک هم پرته ده او په جهیل کې د باورې ستري تختې هم د همدې لامل ماتیږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیبو بوګنوونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او هیڅ یې کړي خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولید او راجمع کولو په سیالۍ کې د ازل برېټانیا له نورو څو ګام مخته تللی او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د ویشتلو لومړی تجربه یې کړې ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې یو کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون ویشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوی پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کم شي، خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پاوست د دغه وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه ورزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ امنان غاړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپل ومه ورځ له سید چینواري سره مه هېروئ.
رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت با دو برنامه هفتگی، برنامه مثلث و برنامه زن و زندگی اختصاص یافته است. اما پیش از آن چند خبر مهم. یک تاجر چینی به سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی آفتابی در افغانستان ابراز تمایل کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفته که شی ای تاجر چینی در ملاقات با معین وزارت گفته که آنها می خواهند که یک فابریکه تولید انرژی آفتابی را به ارزش 40 میلیون دلار در افغانستان بسازند که برای هزاران تن زمینه کار ایجاد میکند. این تاجر چینی از مقامات طالبان همچنان خواسته که در این زمینه با او کمک کنند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارانهای نسبتا شدید و جاری شدن سیلابها را در 6 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه در وبسایت خود نوشته که امروز یک شنبه احتمال باریدن بارانهای نسبتا شدید، جاری شدن سیلابهای آنی و تندبادها در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا وجود دارد. در 2 هفته گذشته در افغانستان در نتیجه باران‌ها، طوفان‌های شدید و سیلاب‌ها حداقل 71 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. تجزیه و تحلیل تصاویر ماورایی نشان می‌دهد که کشت